د افغانستان په وخت 9:03 هم زم تاسې ازادي رادیو یې مخکې تر دې چې د خبرونې مطلب تل شو خبرونه د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین نن د اکتوبر 10 په خیبر کې د جرګې په ځای کې د خپل وینا په محل پښتون غوښتي چې له جرګې په شان شي. هغه ویل زموږ له خبرو د خلک د دومره ورختا دي او ک لاس جګړونو ټولې د کراچي سمندر ته سرونه غورځوي. پښتین زیاته کړې د پښتون د قومي جرګه چې هر پریکړه وکړي دا به عملي کوي. نن د خبر په میدان کې په زرهاو کسان راټول شوي چې سبا د اکتوبر 10 د پښتون قومي عدالت جرګه کې برخه واخلي. د جرګې د خیبر پښتونخوا لبیلابیل سیمو په زرهاو کسان ور روان دي چې پر یو شمېر د پولیسو لخوا نیول شوي هم دي. تېر ورځ خبر په ریګي للما سیمه کې د پاکستان د پوځ لخوا د جرګې په ګډونوالو د ډزو په پایله کې درې تنه وژل او لس نور ټپیان شول. منظور پښتین له دې وړاندې ویلي وو چې په هر بیه چې کېږي جرګه به کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت یونما د طالبانو تر واک لاندې د زندانونو د تنظیم ادارې سره د خبرو اترو هرکلی وکړ. یونما نن د یوې لمې په خبرولو سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي او د دې ادارې د مشر روز اتنبایوال قول ویلي چې د بشري حقونو څارنه په اړه راپور ورکول د یونما له مهمو دندو څخه ده. هغې د طالبانو تر واک لاندې زندانونو په ځانګړې توګه ښځینه زندانونو ته د لاسرسي هرکلی کړی دی. د اتنبایوا په خبره ټول زندانیان حقونه لري او به دا ډاډ ترلاسه شي چې د دوی حقونه رعایت کیږي. د ملګرو ملتونو سلور اتیومې ګډې غونډې د دویم ځل لپاره د دې سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان د ریور کول د حق وخت نه رات کړه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تیر جمهوریت دایمي استازي نصیر احمد فائق د دې سازمان په دویمه عمومي غونډه کې د وینا پر مهال پر دغه پریکړې خواشینی څرګنده کړه. غلی فائق پرون چهارشنبه افغانستان ته د مافیات ورکول موضوع ته پیښری ویلي چې روان کړکېج او د طالبانو د موثری حکومتولۍ د نشوالي له کبله رامنځته شوی سخت سیاسي ټولنیز او اقتصادي وضعیت د ملګرو ملتونو پر وړاندې د دې هېواد د مالي مکلفیتونو د پوره کولو توان له لاسه ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ماموریت د یو بل کال لپاره وغځوه. دغه شورا پرون د یوه پریکړه لیک په تصویب سره له ریچارډ بنټ غوښتي سو د طالبانو د نوي امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون په اړه راپور جوړ کړي. ازبکستان د طالبانو د حکومت رسمي استازی منلی دی. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼې ازبکستان ته د عبدالغفار بهر په دې هېواد کې د افغانستان د ډیپلوماټیک ماموریت د نوي مشر په توګه ومنه. د امریکا په خوانی ولسمشر او راتلونکو ټاکنو ته د جمهوری غوښتون کورمان ډونالډ ټرمپ پرون چهارشنبه خپل سیالي کاملا هاریس او نورو ښځو ته سپکاوی کړی او ویلي دي چې پر ښځو دغه ډول بریدونه پای ته نه رسوي حتی که د دې سبب شي چې ښځې رای ورکوونکو ته رای ورنکړي. ټرمپ پرون په پنسلوانیا کې د وینا پر مهال ویلي چې نه غواړم ښه کس اوسم چا راته ویل تاسې باید ښه اوسئ ځکه دا د ښځو نه خوښیږي خو ماویل زما لپاره اهمیت نه لري. او وروستی خبر هم دا چې د ملټین په نوم سمندري طوفان چې د درېمې کټګورۍ طوفان دی د امریکا فلوریدا دا ایالت ته رسیدلی او د راپورونو پر بنسټ اڅه باندې 2 میلیونه کورونه او نور سوداګریز او اقتصادي مرکزونه برېښنای پرې کړې ده. د برېښنا ډېره برخه په حاضري ساراسوتا او ماتي خرونه کې پرې شوې ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اورئ. د اکتوبر 10 د پښتنو د قومي عدالت جرګه
تازه حال هم داده په عین حال کې د پاکستان د خیبر پښتونخوا حکومت یو خپل جرګه هم جوړ کړی ده.
ایران کې بعد افغان شتمنو د تختولو په تړه ووري او د اکتوبر 10 د رواني روغتیا نړیواله ورځ خو
خپله پیم چې دومره روحي حالت می خراب دی چې باور وکړ زه مجبور یم چې یو رواني ډاکټر ته لاړ شم.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. ازادي سره اوسئ.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ټاکل شوې ده چې د اکتوبر په 11 د پښتنو قومي جرګه د خیبر درې په ریګي للما سیمه کې جوړ شي. خو د پاکستان مرکزي حکومت په دې جرګې او د پښتون ژغورنې پر غورځنګ بندیزونه لګولې دي. پرون د پولیسو او د جرګوالو ترمنځ اخوډه پر مهال درې تنه وژل شول. د پخت بې خبر د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د طبي چارو رئیس ډاکټر شهزاد اکبر د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویل چې روغتون ته ټول 15 کسان لګول شوي دي چې ورڅخه درې مړه شوي او 12 ټپیان دي. داسې راپورونه هم شته چې د وژل شویو کسانو شمېر سلور ته رسیدلې ده. بلورته نن په بنو کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ په وینا په لسګونه کسان پولیسو نیولې دي چې د کسان غوښتل د جرګې ځای ته ځانونه ورسې او په سبانه جرګه کې برخه واخلي. پر همدې موضوع مې د مشال برخې همکار ګل آیا څخه وپوښتل چې د دې جرګې تازه حال څه دی؟
تازه حال دا دی چې په نن هم د بنونه او څنګه تاسو په خپل خبرو کې ویل چې د بنونه او د شمالي وزستان د نور سیمونه کومې قافلې چې د خیبر ریګلالمی ته روانو په هغه باندې پولیسو چاپی وهلې دي او تر اویاو نه زیات د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي چې دی هغه نیولې دي. تازه حال هم دا دی په عین حال کې د پاکستان د خیبر پښتونخوا حکومت یو خپل جرګه هم جوړ کړی دا چې ورته لوی جرګې نوم یې ورکړې دي او هغه جرګه چې دا پاغې کې د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو استازي ګډون کوي د دې ترڅنګ د صوبایي اسمبلی غړي پکې هم ګډون کوي او د پاکستان د مرکزی یا د وفاقي حکومت لخوا د کورونا چارو وزیر چې د مسنقوي هغه هم د صوبایي حکومت جرګې ته ورغلې دي او په دې کې داسې راپورونه هم تازه راپورونه هم داسې راغلي دي خو دغه موږ د مشال رادیو یا ازادي رادیو تصدیق نشي کولی چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر دا د جرګې ګډونوال نه غوښتي چې دوی ته اختیار ورکړي.
بله چې اوس آیا صاحب لکه څنګه چې تاسو لري شمیر ګوندونه په دغه برخه کې به دوی راشي او په دغه جرګه کې به دوی ونډه واخلي د پښتنو سیاسي ګوندونه به د دې جرګې په تړاو باندې څه وایي؟
دا پښتنو د کم ګوندونو چې دی هغه مخکنه هم دا کده منظور پښتون ګوند ټولو د ګوندونو مشرانو سره لیدا کاته کړیو. ایمل ولی خان سره لیدل دا و مینیشنل پارټي مشر سره د جمعیت العلماء اسلام فیډلی مولانا فضل الرحمن سره کتلی وو او دغه شانې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم د صوبای د اعلی وزیر دی علي امین ګنڈاپور دوی سره هم کتلی وو. نو اوس دا په سبا معلومیږي ځکه چې کوم ګورو اوس درې بجې ماسپخین چې کله جنازه کېدل د پی ټی ایم د وډل شو بغړو نو پدې کې د عوامي نشتل ګوند اساسي موجودو د پاک د خبر پښتونخوا کې د واکمن تحریک انصاف ګوند چې کوم غړي دی هغه هم البته په جنازه د جنازه په مراسم کې ګډون درلودو. نو دا به سبا پته لګي چې آیا دوی هغه جرګې ته ورزي کنه ورزي ځکه ک پاکستان وفاقي حکومت په دې پی ټی ایم د پښتون ژغورنې غورځنګ باندې بندیز لګولې دي پاکستان کې یو اصطلاح استعمالي کې کلدم. نو دا غ بندیز لاندې اوس یو سازمان پتوګه دي. نو سیاسي ګوندونو لپاره هم او د پښتون ملت پال ګوندونو لپاره هم دا یو پښتون اوس راپورته کیږي چې آیا دوی با یو بندیز لاندې یو تنظیم چې کوم هغه جرګه غونډه جوړه کړې ده نو اغه ته ورشي او کور نشي.
بله اوس پښتنه هم دلته پیدا کیږي سره دی چې مالته ډیر شمیر کسان د وژل کېدو د ټپي کېدو خبره مشوي ده سره دی چې دغه کسان هلته مبال شوي دي او دوی هلته په ټپيانو مر کړی دي هغه هلته خپل کسان ملل سفر کړی دي. بیا به هم سبا ته خلک په دغه جرګه کې برخه واخلي لار به شي د پښتون ژغورنې د عدالت حق وختنه به وکړي کنه؟
بالکل کوم ګورو لپاره رئیس چې کله دا خه منستراله او درې کسان ووژل شو نو په خلکو کې نور هم په دې پیخمانی یو خبرګون مخې ته راغله او دا اغي سربیره وس خلک په زیات شمیر کې کومو ګورو د ننم دا خبرونه دی په سیمه کې کوم د مشال وړ خبريال دی اغه موږ سره خبرونه شریک کړي دي چې الته تاریخ مکمل دی خلک ناشته دي او اغه جرګه چې دا پټاکل شي بیاغه بکیږي او پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم پرونی په خپل وینا کې دا خبر ډیر واضحه وکړله چې په هر صورت کې به دوی جرګه کوي. نو یو خو د پښتون ژغورنې غورځنګ هغه کوم ګورو هغه ډیر مستقیم دی په خپل هغه دریزه وغه منی هغه ولاړ دی چې را سبب دی دا جرګه کوي او وسم د انتظامات او هغه چکم شي دی او د دې خبره بل هم دا چې و د حکومت لخوا هم یو دسي نرمي غوندي پکې خکاری چې دا د پیخي نه پسته حالات بدل شو.
بل اوس حکومت له لور تاسو چې تل نرمي خکاری دادم د خلکو زور او دادم د پښتون او د عدالت غوښتنې مسله ده چې حکومت په دغه برخه کې لکه نرمي خې کنه پښتون خپل حقوق په هر شکل چې وي د پاکستان حکومت څخه غواړي او کسبات احيانا به هم پولیس د دوی د مخنیولو کوشش کوي چلته باید دوی هڅه وکړي باید د خلکو ته اجازه ورنکړي چې د خپل حق عدالت غوښتنې لپاره دی غاک پورته کړي. بیا به هم جرګه کیږي بیا به هم پښتون بیا هم د منظور پښتون پلاویان او دغه عدالت جرګې غړي او دغه کسان به ورشي دغه جرګه به دایره شي.
څنګه تاسو دا خبره وکړه لکنه د دې جرګې مخه چې دا غو د حقوق او وسایلو نه علاوه د مخه دا چې کوم ظلمونه په پښتنو شوي دي دا غو عدالت ته وړاندې کړي او منظور پښتین په وار وار باندې ویلي دي چې منګوا شواهد سره راځو نو د خپل حقوقو او خبره خو یو اړخته ده، خدای چې کوم تسلسل را روان دي، دا تسلسل چې کوم را روان دي نو په هغه په تناظر کې کوم ګورو، نو دا به زما چې څونه فکر دي چې کوم انتظامات شوی دي او کوم تر اوسه پورې راپورونه دي، نو دا جرګه خو ټاکل شوی ده چې په خپل وخت مانی به او په خپل لغه مانی، که څه هم د ګوندونو یا دغه طرف نه یو غشته دا احتمال شته چې څوک ورنشي یا د سیاسي ګوندونو خبره کومه، خو پلویان او قافلو دا کوم چې څومره ګورو څنګه تاسو ګوري هم تاسو په خپل خبرونو کې خپل هغه کې سریزه کې هم ویلي خلق ور روان دي، هغه پلویان ور روان دي او هغه په دې کې ګډون کوي.
بل اخر دغه د حقوقتنې دغه د پښتنو پر سل د ظلم د کومه لړۍ چ روانه شوې ده، دغه ډول جرګي دغه ډول غورزنګونه څومره کولای شي د دوی د حق د ورکړې په برخه کې د موثر تمام شو؟ بل اخر اخر بارنګړې وري
په پاکستان کې کومو ګور دي نمخ کې هم ډېرې جرګي شوې دي، کومو ګور د پښتونخوا ملي او می ګوند په بنو کې یو لوی جرګه کړې و د پښتنو د یووالي لپاره، د پښتنو د حقوقو لپاره. دا خشانی په خبر پښتونخوا کې چې کوم حکومت ته پاکستان تحریک انصاف اوس په خوا هغه په مرکز کې په حکومت پو، خو مرکز نه حکومت کله ختم شو، نو دوی اوس د پښتونخوا خبر و شروع کړل، حالکه د دریم وار دی چې په صوبه کې د دوی حکومت راغله. اوس د پښتونخوا د حقوقو د غوی د حقوقو د غوی د وسایلو د خبرې شروع کړل، نو دا یو دا چې دا یو ګراند دی، دا یو ډیر لوی ستره مبارزه ده. دا په دی یو جرګه مانی یا یو وغه مانی دا د سینه د چې سندستی توګه مانی په پاکستان کې منګورو استابلیشمنت یا د استابلیشمنت اصطلاح پاکستان کې د فوج لپاره کارول کیږي، نو استابلیشمنت دونه کوي دی دومره غ دی چې هغه په دی برخه کې د پښتنو که څه هم پښتانه هم په خپل منځ کې دسي اتفاق لري نه، انکه په مرکز کې ډیر خخ په لوی لوی څوک ناست دي، خو څو پورې به د حقوقو یا د خبر راشي نو به په هغه ځکی خبر نه وي.
ګولایا سوچې موږ سره خبرې کړې وي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته. د ملګرو ملتونو سلور اتیا ومې ګډې غونډې د دویم ځل لپاره د دې سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان د رور کولو د حق غوښتنه رد کړه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي اسازولې سرپرست نذیر احمد فائق د ملګرو ملتونو په دې پریکړه نیوکه کړې او په خپل وینا کې ویل چې دا پریکړه مایوسونکې او د اندېښنې وړ ده. د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د افغانستان د رای په دې هیواد کې د طالبانو تر بیزلې واکمنې وروسته وزنډول شو او لامل په دې سازمان کې د غړیتوب د حق لوزیات نه ورکول یا چوي دي. نور جزئیات پر راپور کې.
ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي اسازولې سرپرست نصیر احمد فائق د اوبل کال لپاره د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي اسمبله کې د دوهم ځل لپاره د رای کارولو د حق پاړه د افغانستان د غوښتنې در ډولو پریکړه مایوسونکې بللې. دا پریکړه پرون د ملګرو ملتونو د مشارکت کمیټې په سلور اتیې مناسبه کې تر رای چونې وروسته وشوه. خاغلی فائق پرون د ملګرو ملتونو د پنځمې کمیټې په دوهم عمومي غونډه کې د وینا پر مهال افغانستان ته د مافیات ورکولو موضوع ته په اشاره ویلي، د روان کړکېج او د طالبانو د موثر حکومتولۍ د نشټوالي لقبل را منځته شوی سخت سیاسي، ټولنیز او اقتصادي وضعیت د ملګرو ملتونو په وړاندې د دې هیواد د مالی مکلفیتونو د پوره کولو توان له لاسه ورکړی دی.
مونږ د ایل 2 او سی 15 آی پریکړه لیک په طرحې د عمل او د مشارکت کمیټې د راپور او د 19 مادې لمخې د مافیات اړوند د افغانستان د غوښتنې په اړه هوکړې ته د نه رسیدو په هدف خپل سخت اعتراض او ژور خفګان څرګندوو. د قانع کوونکو دلیلونو سره سره چې مونږ د هغو سختو واقعیتونو پر بنسټ وړاندې کړي چې افغانستان ورسره اوس مهال مخ دی، له بده مرغه زمون غوښتنې له پامه غورځول شوې دي.
نوموړي په دې برخه کې د کمیټې په پریکړه نیوکه وکړه، ویل چې دا پریکړه د سیاسي ملحوظاتو تر اغیز لاندې دا، خو نصیر احمد فائق غوښتنه وکړه چې په دې پریکړه دې له سره غور وشي. ملګرو ملتونو د روان 2024 کال د مئی میاشتې په 12 اعلان وکړ چې د دې سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان د رای کارولو حق په موقت ډول ځنډولې. دغه سازمان په یو اعلامیه کې ویلي و چې د ملګرو ملتونو د منشور د 19 مادې لمخې هر غړی هیواد چې له دوو کلونو یا له هغې زیاتې مودې راهیسې خپل حق لوزیت نه وي ورکړی، په عمومي مجمع کې د رای ورکولو حق له لاسه ورکوي. یاد سازمان د معلوماتو پر بنسټ افغانستان د تیر 2022 او 2023 کلونو د حقولوزیت د نور کولو لدرکه د یاد سازمان پوره وړی دی. د ملګرو ملتونو سازمان د غړیتوب کلنۍ اندازه $200,000 ده. طالبانو که څوم په وار وار په ملګرو ملتونو کې د څوکۍ غوښتنه کړې، خو دا چې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، لا هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ د تیر جمهوري نظام د استازي په لاس کې ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د غرض په افغانستان کې اوسنۍ روانو ستونزو ته په اشاره وویل چې په دې هیواد کې د طالبانو له واکمنۍ سره بشري ناورین لا پسې ژور شوی او د طالبانو واکمنۍ 90% افغانان له بېوزلۍ سره مخ کړي دي. نوموړي دغه راز وویل چې له زرو ډېرې ورځې کېږي چې طالبانو افغان نجونې او ښځې له زده کړو او کار منع کړي او افغان مېرمنې د جنسیتي تبعیض سره مخ دي. ښاغلی فایق په افغانستان کې د عدالت پر بنسټ د یو مسؤول او ټول شموله حکومت په جوړېدو ټینګار وکړ او ویل داسې چې له مخې د بشري حقونو کرامت ته درناوی او په ټولو برخو کې د ښځو ګډون او له ترهګرۍ سره مبارزې په سر کې وي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ښاغلي فایق ته دغه څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړاندې تر دې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ټول شموله بللې او د ښځو د کار او زده کړو موضوع د دې هیواد کورنۍ موضوع بللې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د میلټن په نوم توپان د امریکا د فلوریدا ایالت ته رسیدلی دی. دا توپان د شدت په کچه په درېمه کټګوري کې ثبت شوی دی. د میلټن توپان د فلوریدا ایالت په ډېرو برخو کې برېښنا برې کړې چې تر نن سهار څه باندې 3 میلیونه کورونو، اقتصادي او سوداګریزو مرکزونو برېښنا نه درلوده. نور جزئیات په راپور کې.
د میلټن په نوم توپان نن پنجشنبه د امریکا فلوریدا ایالت ته رسیدلی او د دې ایالت ډېر ساحلي ښارونه د شدیدو بارانونو او توندو بادونو چې سرعت یې په 1 ساعت کې 160 کیلومترو څخه ډېر دی مخامخ دي. د راپورونو پر بنسټ دغه توپان د فلوریدا په ډېرو سیمو کې برېښنا پرې کړې او تر نن سهاره د څه باندې 3 میلیونه کورونو، اقتصادي او سوداګریزو مرکزونو برېښنا پرې شوې وه. د ایشوټډ پرېس خبري اژانس راپور پر بنسټ د میلټن توپان پرون شپه ناوخته د سیستیا کې نږدې د ساراسوتا ښار ته چې د تمپا په جنوب کې دی راورسېده. د تمپا په سیمه کې اوس هم وضعیت استراري دی. د فلوریدا ایالت په سټن پیټرزبورګ ښار کې د 1.5 سانتي مترو په اندازه باران اورېدلی دی چې له کبله یې د امریکا د هوا پیژندنې ملي ادارې د فلوریدا په مرکزي او غربي برخو کې د ناڅاپي سیلابونو د راوتو خبرداری هم ورکړی. په سټن پیټرزبورګ ښار کې د تروپونیکا په نوم د ورزشي سټوډیوم ډېرې برخې ویجاړې شوې او د دې توپان له کبله څو جرثقیلي هم راغورځېدلې دي. د دې ښار اوسېدونکي نشي کولی چې د خپلو کورونو د نلونو له اوبو څخه ګټه واخلي ځکه د اوبو جریان پرې شوی او په ټول ښار کې خدمتونه بندي. د فلوریدا ډېرې برخې په ځانګړې توګه د اتلانتیک سواحل د میلټن له توپانه سختي زیانمنې شوې دي. د سن لوسی خارګوټي د سیمیزو پولیسو یو چارواکي کېد پرسن ویلي د دې ښار یو شمېر اوسېدونکي د توپان له کبله وژل شوي، خو دا نه دی ویل شوي چې څومره کسان وژل شوي دي. د میلټن توپان له کبله په سیندونو او جهیلونو کې اوبه ډېرې شوي ځکه دا توپان له فلوریدا څخه تیریږي او تمه ده چې د اورلانډو د سیمې خلک هم اغیزمن کړي. د میلټن توپان په فلوریدا ایالت کې داسې مهال ډېر خلک زیانمن کړي چې له دې 2 اونۍ وړاندې د هیلن په نوم یو توپان په همدې سیمه کې 213 تنه ووژل او ډېر کورونه یې ویجاړ کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په تهران کې یو شمېر افغانان چې د خپلو شتمنو هیوادوالو د پیژندنې او تختولو په حال کې ونیول شوي دي. د ایران مشرق ورځپاڼې راپور ورکړی چې د تختونکو دغې ډلې د خپلو خپلوانو د بدن ځینې غړي پرې کول او د پیسو اخیستلو لپاره یې د دوی کورونو ته استول. یو شمېر افغان کورنۍ چې په ایران کې له داسې پیښو سره مخامخ شوي دي وایي چې د تختونکو لخوا ول شوي او شکنجه شوي دي او له هغوی څخه د خوشي کېدو لپاره $10,000 ورنه غوښتل شوي دي. نور جزئیات په راپور کې.
یک نفر آشنا شد، گفت این آدمی است که در ایران شناخت زیاد دارد.
سمیه عطایی یوه له هغو افغانانو څخه ده چې د 3 کلونو راهیسې د خپلې کورنۍ له 2 کسو نورو سره په ایران کې ژوند کوي او 14 میاشتې وړاندې د یوه سازمان لخوا د کار موندلو په بهانه تیرېستل شوي او ټوله کورنۍ تښتول شوې ده. هغې ازادي راډیو ته وویل چې د دې بنسټ مسؤول دوی ته چې اکثره د کورنۍ غړي یې ډاکټران دي، د ایران د آذربایجان ولایت په ماکو سیمه کې د روغتون د کار ژمنه ورکړې وه خو وروسته ټول وتښتول شول.
دوستان گرفتن و ما 9 نفر بودیم، 9 نفر ما را مطلب بودن در این وسط
غلوم مگنه کسه و نیولو پا هم دیت رد که چورونه می نخوختل و تختول شی و مقاومتی وکر دوی زماد ورور سر پر توپک و وها دیری حال تا شکنجه کلو زمگنه رو خزای وحل او شکنجه کول او ویلی 15 سر ډالر مگتر اکری زمگ دیری پیسی دغشان دا کورنی لسرو زرو سره لمگنه یوڑل
کلای همه خانواده من بردن.
نوموړی وایي چې وروسته تښتونکي وپیژندل شول او د ایران پولیسو ته یې د پیسو ورکولو سره د تښتونکو له منګولو ځانونه خوشی کړل، خو شکایت کوي چې دې قضیې ته هیڅ رسیدنه نه ده شوې. اغلی تایید اکوي کوم تښتونکي چې مخکې د پولیسو لخوا نیول شوي وو په ځینو مواردو کې آزاد ګرځي او دوی یې لشتون ویره لري او غواړي چې ستونزو ته یې رسیدنه وشي. عزیز یو بل افغان کډوال دی چې یو ملګری تښتول شوی وو او اوس په ایران کې له دې وضعیت څخه ډیر اندېښمن دی. هغه وویل
شپږ میاشتې مخکې زما یو ملګری وتښتاوه او نږدې 4 میاشتې بندي وو. څو کورنۍ دولت ته عریضه وکړه او هغه یې خوشې کړ. داسې اندېښنې زیاتې دي.
هغه زیاتوي چې په ایران کې د موبایل او نورو توکو د غلا موارد زیات شوي او څو ورځې مخکې د موبایل هم غلا شوی وو. د غندخنې په داسې حال کې دي چې د ایران مشرق ورځپاڼې په تازه راپور کې ویلي چې 10 تنه افغان وګړي په تهران کې نیول شوي دي چې د خپلو شتمنو هیوادوالو د پیژندنې او تښتولو په حال کې وو. د دې ایرانۍ ورځپاڼې په وینا د تښتونکو دغه ډله د قربانیانو غوږ یا پزه پرې کوله او د پیسو اخیستلو لپاره یې د قربانیانو کورنیو ته استول. په راپور کې راغلي چې لا هم د دې ډلې د 2 مشرانو په لټه کې دي چې په تېښته بریالي شوي. د دې راپور له مخې د دې ډلې 10 تنه غړو د خپلو مشرانو په امر د 1 شمېر افغان کډوالو کورنیو څخه د پیسو اخیستلو لپاره تښتونې ترسره کړې دي. دغه اندېښنې او ستونزې د افغان شتمنو په وړاندې په ایران کې په داسې حال کې رامنځته شوي چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې غړي خانجان الکوزي د روان کال د جوزا په 1 شمه نیټه ازادي راډیو ته ویلي وو چې ډیری افغان سوداګرو خپلې پانګې ایران ته لیږدولي او په بیلابیلو برخو کې پانګونه کړې ده. هغه د دې کار لامل په هغه هیواد کې افغان سوداګرو ته د اسانتیاو او امکاناتو برابرول ښودلي وو. ځینو ایراني چارواکو مخکې ویلي وو چې په هغه هیواد کې د پانګونې کچه هر کال په بدلون او زیاتېدو کې ده.
د اکتوبر 10 د رواني روغتیا نړیوال ورځ د یو شمېر افغانان وایي د طالبان له بیا واکمنۍ وروسته په تېرو 3 کلونو کې د بیکارۍ، بېوزلۍ او په بېلابېلو برخو کې د دوی د بندیزونو له امله په رواني ناروغۍ اخته شوي دي. نور جزیات د سنا کاکړ په راپور کې.
یو شمېر افغانان وایي لکه چې طالبان په افغانستان کې بیا واکمن شوي په رواني ناروغیو اخته شوي دي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې لاملونه د 2021 کال د اګست له 15 وروسته په دې هیواد کې پراخ اقتصادي، ټولنیزې او سیاسي ستونزې او د طالبانو حکومت لخوا لګول شوي بندیزونه بولي. د زده کړو بې برخې او انجلۍ بهر وایي د طالبانو حکومت د واکمنۍ دا 3 کلونه د ژوند تر ټولو تریخ کلونه وو او په ګڼو روحي او رواني ستونزو اخته ده.
بیشتر از زنان و دختران افغاندهی شرایط با
دیره افغان خزیه وینجونی پده شرایطو که دی خفگان استراب و بیارزخته احساس کوی زکنشو کولای ده غیراتلون که لپاره چی موگی پاره فکر کردی کار وکړو. زکا زموک څخه فرصتونه اخیستل شوی او په داسې شرایطو کې چې هیڅ مثبت بدلون نه لیدل کیږي هیله من اوسېدل ډېر ستونزمن دي. زموږ روحیه ډېره زیانمنه شوې.
روحیه مو په شدت تخریب شده.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف د روان کال د جولای په 10 یو راپور ورکړی و چې نږدې 40% افغان ماشومان د سختو روحي رواني ناروغیو، ننګونو او خپګان سره مخ دي. دغه ادارې په خپل راپور کې ویلي و چې 40% زیات ماشومان چې عمرونه یې له 15 تر 18 کلونو دي اندېښنې تجربه کوي، چې په ټوکو یې دا کچه له نړیوال اوسط 10% لوړه ده او 45% نور بیا خپګان تجربه کوي. یونیسف په خپل دې راپور کې د نورو لاملونو تر څنګ په افغان ماشومانو کې د شدیدو روحي او رواني ناروغیو یو لامل له 6 ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت بندیز بللی و. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د خپلې بیا ځلې واکمنۍ راهیسې پر ښځو او نجونو ګڼ بندیزونه لګولي چې پکې د زده کړو او کار بندیز هم شامل دی. خو تلی ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د میدان وردګو یو اوسیدونکي زرمینه وایي د ښځو پر کار او تګ راتګ باندې د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله روحي او رواني ستونزې ورته پیدا شوې او تر درملنې لاندې ده.
د طالبانو پر تاک سره د افغان جن روحیه خراب شول او خراب ده او نور هم خراب شي. د هر څه نه پاتې یم، زه خپل روحي تکلیف مې ورځ په ورځ ډیریږي. زه خپل پیم چې دومره روحي حالت مې خراب دی چې باور وکړې زه مجبور یم چې یو رواني ډاکټر ته لاړ شم. په تنګ کېږم، تفریح نشته، د بیرون ته تګ نشته.
د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یا یو این وومن د روان زیږدیز کال په زمري میاشت کې ویلي وه چې په افغانستان کې د ښځو د رواني سلامتیا کړکیچ مخ په پراخېدو دی. د دې سازمان له یوې ټول پوښتنې سره سم 80% افغان میرمنو خپله رواني روغتیا بده یا ډیره بده ښودلې وه. پر میرمنو او نجونو د طالبانو د محدودیتونو سربیره په افغانستان کې روانو اقتصادي ستونزو، بیکاري او بېوزلي هم یو شمېر خلک له رواني ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکي عبدالستار وایي سره له دې چې لوړې زده کړې یې کړي خو بیا هم بېکاره دی چې له امله یې اوس پر رواني ستونزو اخته دی.
بیکاره له وجې نه ماته یو ډول ناروغي راته پیدا شوې ده. زه د شپې او ورځې خوب نه لرم. روحي او رواني حالت مې خراب دي. دوه خاطر روان دي، استرس تشویش مې ډېر زیات شوی و. کله چې روان شو نرس ډاکټر ته لاړم، هغې مشوره دا راکړه چې باید درې نه تر شپږو میاشتو پورې باید زه مشوره واخلم او درمل واخلم. په متاسفانه د بې پیسګۍ، د فقر، بدبختۍ او بېچارهګۍ د وجې نه ما ونه کړی
په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی او ډېری خلک دا مهال په خورا ناوړه بشري وضعیت کې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې او چاد راپورونو له مخې په دې هېواد کې 23.1 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړ دي. خو د طالبانو حکومت تل ادا کړي چې د افغانستان اقتصادي حالت د ودې او ښه کېدو په حال کې دی او په دغه هېواد کې بشري وضعیت هم دومره نازک نه دی لکه څنګه چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې منعکس شوی. په ورته وخت کې د ټولنیزو مسایلو پوهان هم ادا کوي چې په افغانستان کې د طالبانو واکمني او د افغانانو پر ازادۍ او حقونو د دوی بندیزونه په دې هېواد کې د رواني ناروغیو د زیاتوالي لاملونه دي. یو له دوی څخه مجیب الرحمن لحاظ ازادي راډیو ته وویل
ستر عامل په افغانستان کې حاکم وضعیت ده، حاکمه ډله ده چې له خلکو نه په ټوله معنا باندې ازادي اخیسته او ان تر شخصي ژوند پورې په ټولو چارو کې حاکمه ډله لاس درلودل او یا په هغه کې کار درلودل خپل مسؤلیت او خپل حق ګڼي او دې ته بیا یو شرعي توجیه هم ورکوي. لکار نیولې، روزګار نیولې، د کور تر ژوند او ان تر خبرو او تر خپل نظریاتو پورې چې د سرګندولو او یا د اظهار حق او صلاحیت ورڅخه اخیستل شوی ده.
د ټولنیزو مسایلو او بلکار په فضل غنی حقمل په دې اړه چې د روحي او رواني ناروغیو زیاتوالی په یوې ټولنه کې څه اغیز درلودای شي ازادي راډیو ته وویل
اغیز خو یې تبن منفی دي، هم په خپل دغه شخص باندې، هم دغه په کورنۍ او هم په ټولنه باندې. مثلا د دې پر ځای چې درس وایي، ټولنې ته خدمت وکړي او یا کار وکړي او نفقه وګټي او یو خوشاله ژوند ولري، برعکس دوی د ټولنې د وګو بار شي. د یوې ټولنې خلک باید له دغه کسانو سره چې رواني ستونزې ولري ښه سلوک وکړي او که مرسته ورسره کولی شي نو باید مرسته ورسره وکړي، خو په هیڅ صورت د دوی د ځورولو هڅه ونه کړي.
خو د طالبانو حکومت په ور ور د ځینو ستونزو په منلو سره ادا کړی چې د دوی په راتګ سره د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه تامین شوي. هغه ادا چې ډېر شمېر افغانانو د دوی د حقونو فعالانو او نړیوالو ته د منلو نه ده. د افغانستان په ټولنه کې ډېری وخت خلک جسمي روغتیا ته ارزښت ورکوي او روحي او رواني روغتیا ته پاملرنه نه کوي. یو شمېر ارواپوهان وایي د خلکو د ژوند بنسټ او باور د هغوی له روان څخه سرچینه اخلي. د هرات د حوزوي روغتون د مشاورې او روان درملنې ډیپارټمنټ مسؤول وحید نورزاد ازادي راډیو ته وویل په اوسنۍ ټولنه کې روحي او رواني مشاورې ته اړتیا یو شرم ګڼل کیږي.
خوب است که در این راستا باید آموزش های داده باشه، سمینار
خدا چه پدی برخه که خوونه وشی او یوش میر سمینارونه تر سرشی چه مونگ ده خلگو ده پوهاوی کچل وڑه کلو تر سود دوی ده پوهاوی کچل وڑه نشی دوی خپل روانی روختیا تا ارزخ نور کوی. پا افغانستان که ده دی ترسنگ چه خلق دی موضوع تا ارزخ نور کوی بلکه ده آم روختیا وزارت او ده هغو نریوال و موسسات و جوڑخ چه پدی برخه که کار کوی هم لبد مرغا ده روانی روختیا برخه تا لگه پاملر نکوی
از جمله بخش ساعت روانی دارن.
هغه زیاته کړه چې په یوې ټولنه کې ډېرې ستونزې روغتیایي ناروغیو ته د نه پاملرنې له وجې رامنځته کیږي. نن د اکتوبر 10مه د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده. دا ورځ د لومړي ځل لپاره په 1992 کې د نړۍ د رواني روغتیا فدراسیون او د رواني روغتیا نړیوال سازمان په نوښت ولمانځل شوه. سږ کال د رواني روغتیا نړیوالې ورځې موضوع په کار کې رواني سلامتیا ده چې د روغتیا نړیوال سازمان لخوا اعلان شوې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې موخه په ټوله نړۍ کې د رواني روغتیا ستونزو په اړه د پوهاوي لوړول او په دې برخه کې د ملاتړ لپاره هڅه ده. ډبلیو ایچ او ټینګار کوي چې دا ورځ ټولو هغو اړخونو ته چې د رواني روغتیا په برخه کې کار کوي فرصت وړاندې کوي چې د دوی د هڅو په اړه خبرې وکړي او دا په نښه کړي چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د رواني روغتیا پاملرنې ته د لاسرسي لپاره کوم نور اقدامات اړین دي.
د ازادۍ اوریدونکو خبرونه هم درته لرو. خو اوس خبرونه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین نن د اکتوبر 10مه په خیبر کې د جرګې په ځای کې په خپلې وینا کې له پښتنو غوښتي چې له جرګې په شان شي. هغه ویلي زموږ له خبرو د خلک دومره ډار شوي چې که لاس جکړو نو ټول یې د کراچي سمندر ته ځانونه غورځوي. پښتین زیاته کړې د پښتنو د قومي جرګه ده چې هره پرېکړه وکړي دا به عملي کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت د طالبانو تر واک لاندې د زندانونو د تنظیم ادارې سره د خبرو اترو هرکلی وکړ. یونما نن په ویلامې کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازې او د دې ادارې د مشر روز اتن بایمال قبل ویلي چې د بشري حقونو څارنه او په اړه یې راپور ورکول د یونما له مهمو دندو څخه ده. هغې د طالبانو تر واک لاندې زندانونو په ځانګړې توګه ښځینه زندانونو ته د لاسرسي هرکلی کړی دی. د اتن بایما په خبره ټول زندانیان حقونه لري او باید دا ډاډ ترلاسه شي چې د دوی حقونه رعایت کیږي. د ملګرو ملتونو څلور اتیومې ګډې غونډې د دویم ځل لپاره د دې سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان د رای ورکولو د حق غوښتنه رد کړه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تېر جمهوریت دایمي استازي نصیر احمد فایق د دې سازمان په دویمه عمومي غونډه کې د وینا پر مهال پر دغې پریکړې خواشیني څرګنده کړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ منټ ماموریت یو بل کار لپاره وغځوه. دغه شورا پرون چهارشنبه د یوه پریکړه لیک په تصویب سره له ریچارډ منټ غوښتي چې د طالبانو د نوي امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون په اړه راپور جوړ کړي. دغه پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په 55مه غونډه کې تصویب شو.
آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریکي. زینو په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه خپل نظرونه راته څرګند کړي دي. زینو بیا په مسکو کې د افغانستان په اړه د ورستۍ غونډې په اړه راته ویلي دي. نور پیغامونه هم شته. په دې ورستۍ کې په افغانستان کې د پولیو د دریو مثبتو پیښو راپور ورکړل شو چې ورسره په دغه کال کې د پولیو د ټولو پیښو شمیر 200 ته ورسېده. دا چې د پولیو یاد ماشومان د ګزړن د پیښو د زیاتېدو عوامل څه دي د اړه درته د پولیو د یو متخصص نظر هم لرو. له غسر مرکه شوي د خبرونې په وروستۍ شیبو کې د ورکشو وایزانو د پروګرام لاندې برخه هم هېروي. پایل ستاسو په پیغامونو کې
زه نعمت الله تاسو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. زابل ولایت مې مسیج پرېښید. زما یو نظر ده، هغه ده چې دا ټول خلک که امریکایان دي که روسان دي، له موږ سره هیڅ دوستي نه لري. هر څوک خپلو ګټو ته ژمن دي. نو د روسیې ګټې په افغانستان کې دا دي سي تر څو له یو نو له انواوسه افغانستان ته خپل کنټرول لاندې راولي او هغه د ځان لپاره مستخر کړي پر طالبانو باندې. یو نو له انواوسه هغه داسې څه وکړي چې هغه د دې ګټو ته وفادار پاتې شي. فکر نه کوم په اوس موجوده سیاست کې چې د روسیې د تاوان وي، ځکه دوی غواړي چې طالبان ته د امریکا په مقابل کې ځان نږدې کړي. هغه یو نوم چې نږدې کړی هم ده، داسې څه نه څه له هغو څه بیریږي او هغه په اعلانیا باندې په رسمیت نه پېژني. دغه بېله خبره ده، خو هڅه کوي تر څو خپل استمرار په افغانستان باندې د امریکا په مقابل کې یا د داسې هغه افغانستان بلکم ګاونډۍ د پاکستان څخه د امریکا د پاره وفادار ده، د هغه په مقابل کې دغه سیاست افغانستان دغه پر ضد جوړ کړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. څنګه یې وروره جوړې؟ په خیر شپې ورځې په خیر دي، خیر دې نصیب سه. دغه د ښځو د حقوق پر برابر موږ د نړیوال صدا دغه کوو چې نړیوال زموږ د افغانستان په ښځو کار نه لري، د نورې نړۍ د بشر وژنې مخنیوی چې وکړي، نو د افغانستان ښځې انشاءالله هغه کوم قانون چې دی هغه الله جل جلاله کوم څه فرمایلی دي، موږ هغه حقوق ورکو، نور بلابود حقوق موږ نور کو.
السلام علیکم شیر محمد وزیر ایم، ما سلامونه د ازادي کارکونکو او اوریدونکو ټول ته ورسی. دا موضوع د خدو چې تاسو وایي یا د دولت د وایي چې د حق محکمې ته دی، دا موضوع وړاندې کوي د اپارتایډ خبره خونیش کېدلای، ولی د افغانستان کې ګوره خدي ډاکټرانو فعال دي، کار کوي، پولیس کار کوي، مثال په ځینو نورو موسساتو کې کار کوي. نو دا خو موضوع خو بیخي نشي کولی، یو څه مشکل د مکتب بوی دغه حل کیږي، او دا خو به محکمه هم هېڅ فکر نه کوم په دې مورد کې به دی تصمیم ونیسي. دا یو داسې خبره ده چې کل دا ځینې مخالفین د امارات یا د طالبانو دغه یو په وسیله د عربي شکل باندې دی دا د ښځو موضوع استعمالوي. نور خو داسې کوم مشکل دی نه لري چې په امارات ته دی ګوته ونیسي چې دا مشکل لري، یا دا اوس نور شی نشته، فقط دغه موضوع باندې دی یو خپل غو خای خو جوړی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه د کندهار ولایت څخه خبر کوم. از ما یو دا پیغام دی خو افغانانو ته چې دی په خارج کې گزاره کوي، هغه ته دا پیغام دی چې دی باید د خپل دیواد تصویر و نور خارجان ته مثبت ښکاره کړي، داسې کار ونه کړي چې په هغه سره د هیواد رنگ بد سي او سپکاوی وسی. اوس چې موږ کوم تصویرونه په افغانستان کې وینو چې دی په ایران کې کومه غلطي کړې ده، دا د افغانستان د ټولو ولس د ټولو ملت سپکاوی دی. او پاتې سو د چیر جمهوریت کسان چې تللي دي هلته، دی داسې یو تصویر نه کوي ښکاره چې د افغانستان رنګ چې پښه سي، بس الکان رخصي او دوه کوي جاپانیان یې رخصي الکان رخصي. زه په دا ویډیو کې وینم نو خود به د یو هیواد خلک د یو هیواد حکومت په خود را ولاړیږي چې هغه د خپل هیواد څه وشړي. که چیرې زموږ کور ته یو میلمه راسي او هغه یو غلط حرکات کوي، نو موږ دا میلمه په کور کې هیڅ وخت نه پرېږدو. نو د ایران حکومت زه په دا خاطر معلوماتوم چې دوی چې دي په خپل هیواد کې یو داسې سړی نه پرېږدي چې هغه دوی ته ضرر ورسوي. مننه، خیر یې.
سلام آزادی ریډیو کارکونکو اوریدونکو ته، اوسنی حاکم ادارې لوري چې خبرالو خپل سر ډول نیول او وخل او ټکول او محدودیتونه پرې وضع کول او زندان ته اچول، دا د بیان ازادۍ باندې مستقیم ډول تیرې او ګزارې چې اوس خبرالان مخامخ دي. له دې سره به ډېرې رسنۍ وتړل شي او سانسور او ډېرې رسنۍ به سانسور شي. دا داسې معنا ورکوي چې افغانستان هغې له حقایقو څخه بې برخې پاتې شي. د طالبانو لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې اوس هم بار بار تکراریږي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ، د آزادۍ کارکونکو ته یو څو خبرې کول غواړم. زمنګ په افغانستان کې زمنګ د سه افغانان دي چې یو بل سره جکم دی، پسل کم پلانو باندې جکم دی، دونه کوي، او مثلا یو ورور دی او خپل کار او کسب کوي، او دا په شیشا جکم دی و سره تلغتونه کوي او بعد حالونه کوي، او بیا پوسټه چې کوم دی بیا بل ورور تاویږي، یا بچی په چپړ وهي، یا بد پنځه ورته کوي د احسان په مخامه. نو که چېرته دغه احسان بیرته راتو شي په دغه احسان باندې چې وروره دا خو تا ښه کارونه کوي، هغه چې کوم دی ووایي چې یاره یې ماته کالی داسې کړی هغه سې کړو، نو بیا بیرته بل ورور چې کوم دی راشي چې یاره وایي ما خو چې کوم دی ورته ویلي وایي دا کار به مې ده کړی. نو داسې کارونه چې کوم دی د افغانانو شروع کړي دي، او یو بل سره جګړې جنګونه کوي، او دا ښه کار نه دی چې ملامتیا چې کوم دی بیرته بیا په بیگونه انسان باندې کوي هغه انسان چې کوم شکرونه وغږی کنه کنځاګانې وکړي دده په مخامخ بیا دده په مخامخ بل رور ولېږي یا ملګري دده ماشومانو ته کنځاګانې وکړي په سکړ وګي چې دا سوی هغه بیرته راشي یو ولوي دا خو چې کوم دی ما به سویلي نو دغسې تلاوتونه او شکرونه او حقیقتي وینا زړه چودنی کارونه شروع دي په افغانستان کې نو که چېرته دغسې تکرار د افغانانو ته وشي نو ډېره به ښه وي چې اصلاح شي د افغانان او په دغسې تعلق سره چې کوم دی د خلکو زړونه ازاروي او خلک په عذابوي په سر لکم ته پلانونو باندې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا دستا سوازادہ کم چینل چې دا دا نړیوال چینل ده او د نړۍ داری ګډ نه دی ته بچ هر یو زنده زنده سر چې دا مثال په توګه چاغه انسانان دي هغه کولای شي چې دې ته میسج وکاندي او خپل ارزونه او خپل پوښتنې ورسره خپل نظر شریک کا. عین حال کېدای شي چې کم کس یا د کم نفر کېدای شي جواب مثبت وخیجي او ښه پایلې ولري. مننه د ستاسو د ازادي راډیو د کارکوونکو او د مدیرانو څخه په ډېر درنښت او په احترام سره.
السلام علیکم ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو دوستانو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. په یو ویډیو سات جمیل قطعی ازما یو لنډ نظر دا دی چې روسیه بیا د افغانستان د مرزونو کم روابط چې د همسایګانو سره دي هغه باید په نظر کې په پام کې ونیسي او ډیره حمایه د اوسني حکومت څخه وکړي او هغه حمایه باید په مالي لګښتونو باندې وي. دا تعهد وکړي د روسیې ځواکونو سره چې ستاسو قلمرو ته د افغانستان څخه کوم مشکل یا ستونزه نه وړاندې کیږي. مفت خو هیڅ کار هم نه کیږي په دې خاطر چې په دې کې لګښتونو ته ضرورت دی، نظامي ټریننګونو ته ضرورت دی، پولې په ساتلو کې دواړه خواوې باید هر اړخیز همکاري ولري.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي او دغو ستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي او کومې سپارښتنې مو چې وکړي پر دغو سپارښتنو باندې غوږ کېږدي. په افغانستان کې د 2023 کال له پیل راهیسې تر اوسه د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 22 ته ورسېده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې تازه د پولیو یا د ماشومانو د ګزن درې پیښې په هلمند او کندهار کې رامنځته شوې دي. پولیو څه ډول ناروغي ده؟ ولې د پیښو شمیر سږ کال زیات شوی؟ په همدې او اړوند نورو مسلو زما همکار حسین احمد زئی د پولیو د متخصص سید کمال شاه نظر پوښتلی دی.
دا خو د اندېښنې وړ خبره ځکه ده چې په افغانستان کې د وروستیو کې د کمپاینونو د درېدو خبر و او هغه له کور نه مسجد مسجد ته تغییر شوي دي. نو که چېرې دا جریان ادامه پیدا کړي او پروګرام تر ماشومانو رسیدګي ونه کړي نو دې پیښو د زیاتېدو احتمال نور هم زیاتېږي.
بله، اوس عوامل څه دی ځکه په دې روسیې کې په افغانستان کې هغه کور په کور کمپاینونه بند شوي دي، هلته خلک نشي کولی چې په خطو باندې لاسرسی ورته پیدا کړي. تم دې پیښو زیاتېدو عوامل مونږ ورته د کمپاین ویلو شي کنه شته ځینې نور عوامل چې د دې سبب ګرځېدلي دي چې هلته د پیښې را زیاتې شي؟
دا کمپاین خو یوازینی لامل نه دی ځکه په افغانستان کې خو دا څو میاشتې کمپاینونه ترسره کېدل کوم په واکسین هلته ماشومانو ته رسېده. خدای یوازینی لامل نه دی، لامل خو هلته خپله د وایرس د خپرېدل چې ادامه لري. تقریبا پاکستان کې او افغانستان دواړو هیوادونو کې هلته ماشومان ځینې متضرره دي. نو هغه نور زیات علتونه لري، عمده علتونه یې دا دي چې هلته خلکو ته د پولیو ماشومانو واکسینول د پولیو په وړاندې اولیت نه دی. هلته د واکسین ټیمونو کور په کور کمپاین کول هم داسې په ډېر ښه کیفیت کمپاینونه نه دي ترسره شوي. پخوا کې هم او د ورستوي کې سم تر سره کېدل د دې تر څنګ خلک کافي پوهاوی ته مرتیا لري چې دوی په پوسیبل دي ناروغي په ازرار باندې او د واکسین په ګټو نو انت کېدای شي چې دا ناروغي کنټرول شي.
بله اوس شاسو د پوهاوی چې تاسو ولې دا ډیر وخت ادامه لري او خلکو ته پوهاوی ورکول کیږي په خا باندې باندې د پوهاوی خلکو ته نه دی ورکړ شوی دی کنه خلک په دغه برخه کې لکه څنګه چې تاسو ولې دوی لپاره اولویت نه ده چې ماشومان ته د پولیو واکسین تطبیق شي دغه مسله پکې راګړي د لایشي سکه په هواي خ نورمال غوي چې ادمي ورکړي د ملای مامانو لولاري یا د مساجدو لولاري دوی دغه په هواي ورکوي خلکو ته غنول د کوملاري چي دي
ما د په هواي سپکم ډول سره تل ورکوي چې په افغانستان کې دا ستونزه نه سي هواره ولای البته تداسي لارو چارو ترتیا لري چې د خلکو خلق له هغه لاري خبر کې شاو دوی ته د منلو وړ دي نو تو به هغه لاري چاري کاروي بیا به تر خلکو ځان رسوي که خلکو ته چیرې دا شی اولیت نه لري هم ته به داسې دومره تبلیغات ورته کوي چې خلکو ته اولیت پیدا کړي په ازرارو یې پوه کړي د ناروغۍ د واکسین په اهمیت یې پوه کړي نو هلته به د بېلابېلو لارو کار اخلي کومې ادارې چې د عامه پوهاوي پروګرامونه په مخ بیا یي دوی خپله ستراتیژي هر کال یو نیم کال باسي نوي خارجي کسان راځي تغیر مومي نو په داسې ترتیب سره دا نشي کېدای چې کله دې عامه پوهاوي پروګرام شروع کړي دې ته وخت اړتیا وي هغه کله بریالیتوب ته ورسیږي بیا ته خپل هدف ته رسېدای شي.
بله اوس هغه کوم وروستی اقدام چې هلته په افغانستان کې د طالبانو له لورې شوی دی ډیری شمېر کورنۍ دي چې هلته هغوی سرپرستان نه لري یا نارینه نشته ده هغوی خپل اولادونه نشي کولی چې تر مسجدونه تر جوماتونه دي بوزي دغه کور په کور کمپاین یا کور په کور دغه د واکسین نه تطبیقېدل دا خپل څومره د دې لامل کېدلی شي چې دغه پیښې د نورم زیات شي خلک د نورم وروسته پاتې شي ځکه هلته په افغانستان کې بېلابېل عوامل دي خلک خپل روزګار کې مصروف پاتې شوي دي تر مسجد په دوی وړل څومره سختي ورته
کې د پولیو کور کور کمپاین کلونو ته د ښوی دی په کلونو کې کومې ادارې سپې دې کې ښکېل دي هغه نه دي ونه کولای شوی چې دا ناروغي له منځه یوسي زه دا وایم چې د ستونزه د خلکو ته چې هلته کوم تر مساجدو ماشومان وړي خو په همدې ستراتیجي هم که په ښه ترتیب سره دا ستراتیجي پلیسي هم کېدای شي یو څه تغیر رامنځته کړي دا یوازې باید د دې لامل ونه ګرځي چې کور کمپاین نشته نو د پولیو ناروغۍ له منځه نشي وړل کېدای.
د پولیو د ناروغیو متخصص کمال شاه و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
او سم راځو د ورکشو ځانو د پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم د ازادۍ دراوی ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبد الله اخلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیر مکاریز سیم ستاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچې رسه د ازمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان د 2 کال کې شدلې دی کله یو ځای شي چکور مېلته دی کله بل ځای شي چکور مېلته دی نو کده کم دوست قریب یش نخته ی زما اخلاقی سره دی په هم دغه شمرو هړی کېږي کې 0 0 5 0 9 1 5 2 ځل به هم شمیره درته وام 0 0 5 0 9 1 5 2 اله کوم چې ما پیغام نشته. سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشومه بیګاره ایست د بیدره کښوی ده
او هله تاسو دغه خبر خپور کئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بیګارای سویر نادره کده او د 300 لسوالې کابل د قسیمه کده او د چاوی بس ودا نمبر باندې رابطه بیا وکړي. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د وی ماشوم انجلی عکس په واتس اپ کې ایښی دي چې دغه انجلی عمر د شپږو څخه تر لسو کالو پورې اټکل کېدای سي، خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه دغه ماشوم نوم او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتس اپ شمیره تاسو ته لولم. کچیرې کوم څوک د کومې ماشوم انجلی په لټه کې وي، وکولای سي دا هغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه انجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي، نو ډېر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتس اپ شمیره 003-4-1-2-6-5-1. شمیره بیا تکراروم، 003-4-1-2-6-5-1.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتس اپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی، نو تقریبا د درې څلور میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی د کور څخه. خوابه دی وتلی دی، 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظمادت په سیمه کې هلته اوسېږي، نو د کور څخه نه درکه سوی دي، د پلار څخه خوابه دی سوی دي، نو د مهربانۍ له مخې دې هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي، نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0-3-1-0-9-3. نو د مهربانی لمخ هر مؤمن مسلمان ورور ته چا معلوماتي مهربانی دی وکړي، مر سره دې په دغه شماره اړیکه ونیسي. په خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو، زما د اکا زوی د غلام عیدین په نامه باندې د څلور کاله کېږي ورک دی. که هر چاته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده، که هر چاته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځه د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمیره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چاته معلومات 0-4-0-2-2. بل نمبر دی 0-2-3-6-6-3-6-8. ځای و د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی. بالا ورور چې هر چاته معلومات یې د محمد لالا زوی دی، د محمد شفیق حکم له سید. هر چاته ورور معلومات یې ورور په کار چا دا معلومات راغی، 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټولو ته سلامونه نیکیلی وړاندې کوم. بعد له سلامه دغه یو زحمت سره وباسئ. په ایران کې قدس نادره کسوی ده، د زمبای زوی ده، د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دوه درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده. څوک وایي چې وژلی یا ده، څوک وایي چیرې ده، دا باید چیر کوي در سره ښه وخت ولرئ. الامل
ګران ورور، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نه و ذکر کړی، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړي او یا دغه په حق له معلومات ولري، تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووي. شمیره په دې ډول ده: 0-0-9-5-1-2-0-3-5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0-0-9-5-1-2-0-3-5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو درنو محترم اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادم یم، د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د ازادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب په ریدا سیال خور اجمل خان صاحب، تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوی دی، تقریبا یو میاشت کېږي د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ د شاپشتې کلی د چاګولی د سیمې څخه نادره کسوی دی. ولس کلن ځوان، نوم یې محمد طایب دی، د اجم محمد سا اخوند مرحوم زوی دی، د اجی فیض الله اکا مرحوم لمسی دی، چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولي سیمه پر طرف د حرکت راکړې دي نو دا مغه سیمه څنګه درک سوي دي نو که ار مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي د ډیر همدردی مسلمانۍ له مخې څخه د زموږ سره پرلان د شمیرو اړیکه ونیسي او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس که چیرې تاسو درک پلرئ یا مو لیدلې یا اتمي زموږ سره معلومات شریکې ځکه چې کورنۍ ډیره سخته ورپسې خبره ده تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی هلک چې دی ډېر ځیرک ځوان دی نو دا چې موږ ته معلومات نشته وله والم چې کومې خواته به تللی چې په کومه سیمه کې به یې نو تاسو راسره دغه همکاري وکړئ که چیرې ستاسو په سیمه کې تاسو یا لیدلی یا درک لرئ زموږ سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ لومړنۍ زما شمېره ده 0001 4 2 8 1 9 شمیره خپل شمیره زر یو ځل بیا هم درته تکراروم 0001 4 2 8 1 9 او همدارنګه د دوی د کورنۍ شمیره ده 0005 4 1 8 2 شمیره یو ځل بیا هم د دوی د کورنۍ ده درته تکراروم 0005 4 1 8 2 بدیله چې ځواب پیغام په بار بار نشر کی السلام علیکم
سلامونه نیکې هلې وړاندې کوم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زما نوم بسم الله دی زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم زما یو ورور دی چې نوم یې سمی ولاد دی د تاج ګل اکا زوی دی تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی ورک دی زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم 0005 4 1 6 0 0 5 4 0 0 1 6 6 مننه ازادي راډیو دې ژوندۍ وي وسلام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د راډیو ټول غوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم خدای دې وښتي روغ او جوړ بیاس روزمای ورور ورک دی د واته میشت کیږي د ځاز خنه درک سوی تقریبا د 15 کالو دی نوم یې د دوه دی د احمد عثمان کازوی دی د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د شارګي د کلی دی نو اسابې تکلیف لري ځای ومنځکه نور معلومیږي د شوجګ نری ډنګر ځوان دی بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري نو کار چاته په اړه معلومات وی یا یو څوک معلومات لري د چا سره یې ماته چې پر دغه شمیره زنګ ووي 0 اویا نیوی یو نیوی 215 شمیره ور بیا وایم 0 اویا نیوی یو نیوی 215 مننه ستاسو د همکارۍ په تمه
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست ډیره زیاته مننه زل علي ونند د هلمند ولایت څنګه د سوالي سره د واتس اپ پر یکه وسلبه زمج د یو ورک عزیز دی د اسمت الله په نامه دی د عزیز اکا زوی دی د یو نیم کال کیږي چې ورک دی د شرافت د بازار دی نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الګ د کور سره د رکسو یعنی دا سن دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلې دي مثال ویلې چې زه په سفر زم یا د یو چا کار زم یا د یو چا کار نه زم بس سار د کور را وتلې دي نو د پلار مشر زوی دی نو سار چې د کور سره وتلې دي بیا تر دا وسه پرې نه درک سوې دي او دا پلار ډیر سخت خپه دی او یو بل کشر زوی لري نو دا د کورنۍ ټول غړي ډیر سخت خپه دي دا د کور د لارې او چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه کدی خپل زما ژغاوري یا د ملګری زما یو ژغاوري او دا مور پلار دي سخت در پسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسو کې ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکړ د عمر ګوجمن یو معلومات ورک ما سیا یو زنګ وکړ یا یو دوست یو قریب می لمبر بدر څخې خامخه نو د ځان سره به یو څوړي خو ځان پر خو بچا باندې ما چې وزکه چې مور پلار دي ډیر سخت خپه دي ما تر لا بل ورځې پښنیاد وکي ډیر سخت تر سخه خپه دي او ډیر سخت در پسې زور ول کیږي هم نو د خپل مور پلار هزار ما خلا او کم چا ورور یو کم ورور ته یو معلومات کیږي نو د مهرباني لمخې زما سره دی په دغه شماره باندې تماس ونیسي زب خپل د ټلیفون شماره ورته وایم او چا چاته معلومات کیږي یا د بل چا سره تللی مثال په ډول
نو چې معلومات را ته راکی نو ډیر ځنه خوشاله کیږي ورور او ان شاء الله په فضل د خدای شیرینی هم ورکی خبره نسته پکشه نو خدای دې خیر درته درکې موږ به د ټلیفون شماره زده درته وایم 0 0 3 1 0 0 9 3 یو واری بیا 0 1 0 3 1 0 0 9 3
اوریدونکو دا پروگرام هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فريدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو سلر وش ساته.